سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار به وڅو شي بو کې خبر شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق ویلي په 2023 کال کې 130,000 افغانان د طبيبي خلګ وخت سره مخامخ دي چې سمنیمه ماشومان دي د ادارې پروند د مارچ پر شپږمه په راپور کې د خبره کړې او زیاته کړې ده افغانستان د طبيبي خو لکه د سیلابونو زلزلو د سمکې خویدنې او وچکالۍ سره مخ دي چې لوی لامل یې د غرنیو سیمو او چاپیریال خرابوالی دی په راپور کې راغلي په 2023 کال کې د اقلیمي بدلون له کبله ښایي په اوړي کې بې وخته سیلابونه وبهیږي چې ورسره به کرنیزې ځمکې او زیربناوې زیانمنې او د داخلي بې ځایه شو په شمېر کې به زیاتوالی راشي یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې ما ویلی دی چې څلورویشت په بخښنې سره څه باندې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري چې څه باندې 2 میلیونه ماشومان دي د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې ویلي د دې اتحادې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي د ادارې د خبره په راپور کې کړي چې پرون یې د مارچ پر شپږویشتمه پر ریلیف ویب خپور کړی دی په راپور کې ویل شوي چې د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په غړي هیوادونو کې 4,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي چې له ډلې یې 14,000 د سوریایانو او 8,000 شپږ سوه افغانانو په راپور کې زیاته شوي چې ډېر کډوال د سوریې او ورپسې د افغانستان وګړي دي په راپور کې راغلي په جرمني کې تر ټولو ډېر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي چې ورپسې فرانسه هسپانیا او بیا ایټالیا ده پاکستاني رسنیو راپور کړی دی چې افغانستان ته د سوداګرۍ وزارت د پلاوي سفر مثبتې پایلو سره پای ته رسیدلی دی د راپور پر بنسټ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال طالب چروک سره خبرو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیت اړیکو پر پرمختیا خبرې کړې دي ول شو چې دوړو خواوې به د افغانستان او پاکستان په ګری لارو کې د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره سنتي ورمنځته کړي د پاکستان سوداګریز پلاوی د هیواد د تجارت وزارت د مرستیال محمد خورم اقا په مشرۍ د دوشنبه پورې کابل ته سفر وکړ د طالبان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او خغلی خورم د کتنې خبرو کړی ویل چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو پر هر لارو خبرې وشوې راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکې اختر لره رسیدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي د خبر پښتونخوا یو جګپوري چارواکي فرانس پرس خبري اژانس د نومونه خودل په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤلو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو وګړو د معلومات ثبتولو لارښوونه شوې ده د خبر پښتونخوا د پولیسي او چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي کته هم حکومت د افغان کډوالو د ستولو د نوي پړاو پاړه وروسته پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي دغه په وینا مرکزی حکومت نه یوازې پاکستان کې د ډیر قانوني افغانانو د معلوماتو ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه هم دقیق جزئیات غوښتې دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی از فرید سیال پکې د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانی یو د 1403 هجری کال لپاره یوازې تور زیتر شوې دي د دې نوې کال لپاره سره په افغانستان کې نوې تعلیمي کال هم پیل شو ډیر شمېر کسان په ځنګړي توګه ځوانان دیو کال په پای ته رسیدو د یو بل نوې کال په پایل سره ځان ته نوې پلانونه جوړوي او نوې موخې ټاکي خو تاسو چې په افغانستان کې یاستئ په ځنګړي توګه ځوانان هغه کنجونی دي او هغه لکان دي د ځان لپاره مو د نوې کال په پایل سره مخی ټاکلی دی آیا د سیټ پلان لري چې په دغه کال کې به څه کارونه ترسره کوي او همدارنګه دغه پلانونه مو په لیکل ډول ځان سره دي کې واځه فکر مور باندې کړی دی نن ملمنو ورو همدارنګه ل تاسو ځوانانو ورو کولای شي چې خبرونه تاړي کوي سه یو همدارنګه په دې اړه باندې چې تاسو د خپل دغه نوي کال لپاره څه پلانونه ټاکلی دی او تیر کال پاره مو ځان سره حساب کتاب کړی دی چې تیر کال لسړونی مو څوی او په دغه نیوی کال کې هغه څه چې په تیر کال کې نه دی کړی څومره به تر سره کړی. د سټډیو شمیرې تاسو ته وایم 00 00 زموږ د سټډیو شمیرې تاسو کولای شئ چې سټډیو ته زنګ وکړئ او راشئ په دې پروګرام کې موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او په دې اړه وایئ تاسو څه پلان ټاکلی دی. خبرونه کې مېلمانه هم را سره شته دی. په جرمني کې میشت پخوانی افغان خبریال رحمت الله زیارمل، افغان فعال حبیب رحمان توتاخیل او د ځوانانو فعال زلمی رحیمی حلیمی په بخنی سره دوی را سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي په خیر اغلی پروګرام ته. فکر کوم چې زموږ مېلمانه موږ سره په پروګرام کې وصل دي. حلیمی صاحب وایي چې را سره شته دی. حلیمی صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر اغلی. که تاسو نوم راته په دې پیل وکړي چې د غندوی تعلیمي کال پیل شوی په ټوله کې کوي چې کال پیل شوی دی او د کال پیل دی په افغانستان کې څومره ارتیا ده چې د یو ځوان په توګه باندې ځان سره موږ پلان ولرو او حداقل دغه نوی کال چې پیلېږي هغه د تیر کال حساب کتاب له ځان سره وکړو.
سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. لومړی ستاسو د رادیو له طریقه څخه د ازادي رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته او په دې هیله چې په افغانستان کې نوی کال ټول ځوانانو ته د ولستر اوړونو او هیلو څخه ډک کال وسی. دا تابان ډیر مهمه ده چې موږ څنګه کولای شو یو پلان ولرو او ډیر ځوانان نوی کال ته د امیدونه لري چې دوی کم اهداف لري یا کم اهداف چې دوی تر اوسه پورې نه دي بشپړ کړي هغه د نوی کال تر لپایل څخه بیا شروع کیږي تر د تیر کال تر ختم پورې هغه خلاص کی. نو په افغانستان کې هغه ځوانان چې دوی غواړي یو شراتون کې ولري نو دوی ار دې چې یو منظم په ډیسپلین او پر پلان جوړ ژوند ته مخه کی. دوی باید د نیو کال په لړ څخه یو اراده ولري چې د کال تر اخره پورې دوی د لاسر اورون څخه ډک ژوند ولري. د دې لپاره مهمه ده چې دوی خپل ټول هغه اهداف چې هغه ډیر اړین دي مهم دي د دوی په ټول ژوند کې هغه باید قدم پر قدم تعقیب کړي او د تر لاس کول لپاره هیڅ کله هم ستړي نشي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. زیرمل صاحب هم سره خبرونه کشته. زیرمل صاحب تاسو هم ستړي مشي منل دي چې وخت مراکلو پروګرام ته راغلي. که تاسو راته وایي لکه څنګه چې حلیمی صاحب اشاره وکړه چې پلان درلو د لاو دا چې نوی کال پیل شوی دی حتمان باید ځوانان پلان ولري، خو د خبره کول چې پلان درلو د ضرور دی ډیره ساده ده، خو عمل کې بیا چې کله مکینو کتابچو قلم را واخلو په دې فکر وکړو چې خزه به په دې کال کې څه کوم، بیا دا یو څه ستونزمن وي چې موږ یې ولیکو. څنګه دغه د فکر کولو د لیکلو ترمنځ دا فاصله څنګه لمنځه وړلای شو تر څو هغه څه چې موږ ذهن کې دی او غواړو چې ور باندې نوی کال کې کار وکړو هغه په قلم مو ولیکو ځان سره یو خیا داشت ولرو دا غینه.
ډیره زیاته مننه تاسو او د خبرونه ټول ملمنو او درنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او ترنخت وایم. ډیره مننه چې موږ مو پختلو. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. اړتیا هم چې ویل اسانه دي مګر د دې جوړول او تطبیق کول ډیره زیاته مهمه خبره ده. زما په نظر باندې نه یوازې ځوانان بلکې ټول انسانان او د هر عمر عمر لرونکو باید د ژوند لپاره یو پلان ولري او دا پلان د امکاناتو پرانا کې ولیکل شي. دا پلان د هغه امکاناتو پرانا کې چې دوی لري باید په دغه چوکاټ کې راونغړل شي. امکانات او موخه او بیا په پلان کې د دې لیکل او شاملول دا باید سره ډیر زیاته فاصله ونه لري. مثال زه خپل تجربه وایم، هر کال لپاره موخه لرم. مثال ساکل چې 2040 رستم شروع شو زما د پاره خپل موخه مازان ته وټاکلې دی غینه کوم زما موخه دا و چې زباید په دې کال کې حد اقل جرمنی ژبه تر هغه کچې پورې ورسوم چې زو وکول شم چې دلته زما د ماستری اسناد کینونګ شي و پیژندل شي او لدی طریقه زې یو ښه کار ومومم. تم یو بیل ګویلې دا غسی 23 نور پلانونه او دا د پاره لګیا یو او د دې د پاره کار کوم. وطن کې یازمنګ ځوانان چې په وطن کې اوسېږي لباده مرغه چې دوی غواړي یو ځای ته ورسیږي، مګر دوی تل شکایت لدی کوي چې امکانات نشته. په داسې حال کې چې انسان باید د شته امکاناتو پر وړاندې ځان ته موخي وټاکي. هر څوک یو اندازې امکانات لري. کله چې موږ ځوانان غواړي چې هغه موخه ته ورسیږي چې لدوی مخ کې یا د دوی په نظر باندې ځنی خلکو پرمختګ کړي دي، لاغوی متاثر کیږي، مګر بیا فکر کوي چې هغه خو ډیر امکانات لري. نه داسې نه ده، هغه انسانان چې هغه پرمختګ کړي دي هغه هم یو وخت په همدغه سخت حالت کې، یعنی کله چې هغه
وکولای په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطع کوم، اوس چې په افغانستان کې له هر ځوان سره خبرې کوي د نهیلی تر څنګ دغه خبره چې تاسو وکړه چې دوی ته کوي چې پلان جوړ کوي چې شرایط برابر نه دي، خیز دا شرایط څنګه کوم امکانات رته نشته، دا کار څنګه وکم، لارې ورته څنګه برابرې کړم، یعنی د دې امکان شته که شرایط برابر نه وي، یو څوک هیڅ په لاس کې نه وي، امکانات نه لري، بیا هم کولای شي تر هرې زیو کې ځان لپاره پلان جوړ کړي.
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده او دا باید وشي، او زه غواړم په دې کې لږه تشریح ورکم. دا رښتیا هم ده چې وطن کې چې له هر ځوان او پختي درته وایي چې امکانات نشته، په داسې حال کې چې د دوی سره امکانات شته. زه به داسې کلمه ورته نه استعمالوم چې ډیر امکانات نشته، مګر ډیر امکانات به سړی په خپلو مټو باندې ګټي. د بیلګې په توګه ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، او د ټکنالوژۍ په رڼا کې موږ کولای شو چې د همدغه ساده تلیفون نه چې دغه اوس موږ او تاسو پرې وګوره د دنیا د شرق او غرب نه لګیا یو مرکه کوو، پخوا دا امکانات نه وه، مګر اوس دغه امکانات په دغه تلیفون کې د هر چا سره شته دي. مثال زه درته وایم، که یو څوک دا وایي چې زه نشم کولای په 500 افغانۍ باندې ځانته کتاب واخلم، مګر دا کولای شي چې ګوګل ته سر ورخکاره کړي او په سلګونه مغه برخه کې چې دا غواړي مطالعه وکړي، پی ډی اف کتابونه پیدا کړي او هغه په یو دقیقه کې ډاونلوډ کړي او هغه ته شروع وکړي. مثال که یو څوک وایي چې زه غواړم انګلیسي زده کړم، او د وای چې زه نشم کولای چې د انګلیسي د کورس لپاره هدا اقل په مېش کې زر افغانۍ ورکم، خو کله یوټیوب ته سرخ کارا کی نو د کولای شي چې په سلګونه دغه سی کانالونه پیدا کی چې دا کولای شي انګلیسي ته نږدې کی. دا ما یو بیلګې ورکړي، دغه سی په سلګونه بیلګې دي هم دغه وس وطن کې. تاسو به ډیر ځوانانو ګوري چې هغه تقریبا د ورځې هدا اقل 3 ساعته 4 ساعته دوی د انټرنیټ په مصرفولو باندې تیري، مګر دوی په دغه څلور ساعتونو کې 15 دقیقې انټرنیټ دغه سینې استفاده کوي چې هغه د دوی د ژوند د راتلونکو لپاره رڼا وو، سی مشالونه بل شي، د دوی راتلونکو ته تضمین شي. زه فکر کوم چې دا یو ډول کاذب تسکین دی چې لبد مرغه ځوانانی په زمونږ په وطن کې یا لکتر لګه زمونږ د وطن ځوانان چې دي کغه پښتانه دي کز مونږ د نورو ژبو والا ورونه دي، هغه یو ډول ځانته کاذب تسکین ورکوي. یو بل خبره زه غواړم
زیرمل سیب په بخښنه سره اې دلته یو بل پښتنه کومه، کله چې موږ دغه تفریحي شیان ګورو، تاسو د انټرنیټ موضوع یاد کړه، تفریحي شیان کې وی یاد سي موضوعات وی چې هغه ډیر خسته کونه نیوي، مثلا کتاب لوستل کې یو څوک یو سات کتاب ولولي په نیم یا لسمه دقه کې هغه شوه ستړی کیږي او نور زړه نه غواړي چې ولولي، خو کله چې هغه ټیک ټاک یا فیسبوک ویډیوګانې ګوري هغه ورننه ستړی کیږي. دغلته دغه ډول مطالعه کول یا ښه کار ته وخت ورکول یو څه ستونزمن دي. دې برخه کې ځوانان څنګه خپل ستونزې حلولی شي؟
مهمه مسله دا ده چې انسانان باید ځان سره ډول عادت کړي، یا لک تر لګه منګو تاس چې مخ کې خبره وکړه ځان ته موخه وټاکی او د دې موخه پرانا کې په ځان باندې فشار راوړي. زه ستاسو خبره تاییدوم او غواړم لک تشریح پکې ورکم. زه یو بیلګې در سره شریکوم. ما یو ورځ یو ویډیو پورته کړل چې هغه و تنزیه ویډیو و. دا ویډیو تقریبا په شل ورځو کې 1.5 لک کسانو وکتل، مګر دغه نه ورسته ما بیا معمول خو ویډیوګان منګو تاسو پورته کړو، دغه نه ورسته ما د زده کړو ویډیوګان پورته کړی دي، مګر دا ویډیوګان 5000 کسانو نه دي کتلي. تاسو توپیر وګورئ، تاسو د خبرې د تایید د پاره وایم څومره لوی توپیر موجود دی. دلته بیا هم بحث دا دی چې د ځوانانو سره د زده کړې یا د پرمختګ د پاره فکر نشته، او دوی یو ډول ناهیلی وهلی دی، او د ناهیلی ترڅنګ دوی فکر کوي چې هر څه په تیاره باندې کیږي. د ستونزې حل دا دی چې موږ باید د هر شي لپاره وخت ولرو، او دا باید ځان سره په ذهن کې اکسپټ کړو چې صحیح ده زه تفریح ته وخت ورکوم، یو شی با د خپل ذهن د خپل فکر د خپل روح ځان را مکلو د پاره تفریم کوم چکرم ویم ګرځم په ټولنیزو رسنیو کې یا په دغه وس پرمختللې ټکنالوژي کې د دینم د ځان د پاره استفاده کوم مګر بیرته لزان نه پښتنم وکی چې نن می د مالی پلوه څه کړی ځان د پاره د خپل کورنۍ د پاره د خپل راتلونکي د پاره او له مانوي پلوه می څه کړی کله چې دا پښتنه لزان نه دقیقه وشي او بیرته ځانته کاذب جواب ورنه کول شي یعنی غولونکي جواب ورنه کول شي دقیق جواب ځانته ترلاسه شي زه ډاډایم چې په دغه سی حالت کې بیا انسانان او یا کوه یوزوانان کولای شي هغه موخه چې دوی په ذهن کې لري هغه ارمانونه چې دوی په زړه کې لري د دې پرانا کې هغه ته ورسي
ډیر زیات مننه کور ودان زیرمل سپ تاسو بیرته راګرځم تو ته خل سپ هم رسرشته دی خو اوریدونکو ډیر پته ما پات شو دوی براوخلو ستړي مشه نو مرا ته واخلې لکم زما لري کني والی
مننه خدای پاک دې خیر در کې پر دې خورکی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډرمنو اوریدونکو ته خدای پاک دې وګ چروغ جوړ به اسد الحدا تلم د هلمند ولایت څخه ورجاني
اتل سپ له هلمند نستړي مشي په خیر راغلې لتاسي ورو نوې کال پیل شوې دی تاسو د ژوند لپاره یا دغه نوې کال د پیل سره سمو خو ټاکلې تیر کال مو څنګه تیر کړو دې کال ته څه پلان شته
مننه خدای دې قدر وکړي خورجاني یو سلام ملمنو ورون ته ما ډیر شایسته خبرې وکړي خدای پاک دې وګ چروغ جوړ به تیر کال خو خورجانی ولاد هغه سره باندې تیر سو یوازې پرمانه پر ډیر ځوانانو باندې خورجانی او شش کال ته خو نو ملات ته ملرو خورجانی چې مثال د خبرې تنا څه د کار زمينه ځان ته برابر کو خو لکه میلمه چې اشاره وته وکړه خورجانی دلته د ازمیر پښیمه کې د خاله رسنی چې د ځوانان کاری پرې دی خورکې دا په داسې شکل نه کاری چې مثال د خبرې یو استفاده ځنه وکي بدبختانه باید وان د ځوانانو دغه فیسبوک سره دغه رقم خاله رسنی سره خورجانی دغه غلط استفاده کوي چې په خدای قسم درته خمه چې هغه زموږ د کلتور سره خورجانی زموږ د اسلامیت سره هیڅ مثال د خبرې دغه نه لري نو ما پر ځوانانو دا ځغ د خورجانی چې مثال د خبرې کار او بار ځان ته برابر کی باید په نوې کال کې د ځان سره حساب وکړي چې مثال ما
تاسو د خپل ځان لپاره باندې څه تصمیم نیولای دی چیرته به کار کوي په دې فکر کړی دی تاسو ځان دې ټاکلې پنخه کړی دی چیرته زدل د لاړ شم ماته کار راکول کیږي یا که خپل ظرفیت باندې کار وکړم د څه فکر د ځان سره کړی د ځان پاړه باندې
بالکل پرې دی خور کې ځان سره مدا فکر کړی دی شش کال د خیره کې جون ان شاء الله د کار زمينه ځان ته برابر و مزمر د خودل ته خور کې د دهقاني کاروبار دی بل کارو کې سب نه صدا د دهقاني کوي نو شش کال د خیره د پلان ولې د کجونو د خیره پر دهقاني کې خو په خوا پرې دی خور کې ډیر شي سړی ته پاتې دی هغه د بچانو یو ورځ کروزي پکښه پاتې ده بدبختانه اوس مثال هغه د دهقاني چې د سل خراب وسو خو ځان شي نه پکښه برابرې جوړوي خو چې کال نه اوس بل پلان ولې د خیره چې مال څنګه ته پیسې به سره پیدا کوم د ملګرو سیا مثال په کار دی په پور په دار نو ما یو پیدا کوم د خیره په شهر کې کجونو یو سوداګری او بل شي بو کابل پرې دی خور کې ازمیر ځوانان چې دی مثال د خبرې څنګه تاسو شهیدان یا تاسو مثال د خبرې په دغه اړه باندې ورن لري دا بهر ملکوت دی یا ایران ته یا مثال د خبرې پاکستان ته په دې لار باندې سخت مشکلات سره خورکی مخامخ کیږي او دا غسی بیا د ایران څخه دی او مثال د خبرې اروپאי ملکوت خورجان چې دا په لږ پیسو باندې سره نیست لای نو ما پر ځوانانو باندې د ځوان په صفات دا ځغ دی چې دا پیسې تاسو لګوي په دغه مصرف کوي چې مثال د خبرې اروپאי ملکوت دی دا پیسې راوخه دلته په داخپل کور په داخپل کلی په داخپل وطن کې
مننه
مثال د خبرې مثال د پیسې مصرف
مننه مقصد پیغام واخیسته کور مو ودان تل سه مکسات پیغام واخی سه بل اوریدون که پته مدنو مور ته وخلی لکم زما لري کنی ولی
السلام علیکم از تو خیم د زابل ولایت شاجو
تو خی سه زابل نستړی مشه لتا سی ورو تو خی سه پساسی پسیمه که به متمن زوانان ډیر وی څه کاروبار لري او دوی سره فکر پدی پاړه باندې څه دسې ذهنیت شته چې دوی به دغه نوی تعلیمی کال کې هغه شي تنکی زوانان دی که زوانان دی دوی به څه کوي څه پلان لري کنه
بل ان شاء الله ځوانان خطر دی راحت پوری وس یو خوبه امن دي شکر د مرګ ورک ده جنگونه نسته ده هم یو غنیمت ده ځوان نسل لپاره او خاصتا د ټول ملت لپاره نو ما خو خپل و دې ځوانانو ته د توصیه ده سی دی باید خپل ځان دې کار نه کې ځان پر کار واچي او برنا کوونه ګرځيږي او باید خپل کار وکړي یا دنیا پیدا کی یا یو تعلیم او درس ووایي نو څه خبره ده او لنه شو ول نور منشيات او ځخه ده
مننه
باید پریز وکړي نو دا څه خبره ده لملمانه څخه پښتنه لرم
مهرباني
نو لملمانه ځخه مې دا پښتنه ده سی ځوان سوار لور ځوانې ته ورسیږي د عبادت اول څه فکر ولري او په څه کار باندې لاس پوري کې نو دا د لپاره یو د راتلونکو شیرازي ښکاري.
ډېرې مننه کور ودان توخي صاحب، موږ ساسې پوښتنه واخیستله له میلمنو به حتمن دا پوښتنه وپوښتو. کور مو ودان اورېدونکو چې اړیکې نیسئ او د دې تر څنګ چې خپل نظر را سره شریکوئ، له میلمنو هم پوښتنې کوئ. تو تخیل صاحب هم را سره په خبرونه کې وصل دی. تو تخیل صاحب، تاسې هم ستړي مه شئ، پوښتنه به د توخي صاحب لاندې پوښتنې سره پیل کړو. چې دوی وویل کله چې ځوان ځوانۍ ته رسیږي داسې څه فکر او ذهن باید دغه وي، برابر وي چې دا وکولی شي راتلونکي کې بریالی اوسي.
سلامونه تاسو ته او د دې رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به دومره وایم چې هر هغه څوک چې نوې ځواني ته رسیږي، له هغې مخکې د کورنۍ او هم د دوی باید دا تصمیم وي چې لږ تر لږه په افغانستان کې اوس حالات ته په کتو دوی خپل د ابتدایي زده کړې پای ته ورسیږي او د نورو زده کړو دپاره لاس په کار شي. زما ته هر ځوان چې دا فکر ولرو نو بیا موږ ستاسو په لاره فکر نو کوم چې بیا د ګمړای طرف ته روان شي.
ته تخیل صاحب کپ دې رم راته وایست اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، تاسو به اتمن دوی سره ناسته ولاړه لري ویني به زیاتره په دې فکر باندې دي چې افغانستان پرېږدي، له افغانستان ووزي، او احتمالا چې دغه نوی کال چې پیل شوی دی پدې کې به ډېر ځوانان دا تصمیم نیولی وي چې له افغانستان ووزي. تاسو چې هلته یاستئ، شاوخوا کې مو چې کوم ځوانان دي، څومره خبر یاستئ چې کېدای شي ډېر اکثریت د دغه ځوانانو دا پلان لري، دا تصمیم لري چې سکه افغانستان پرېږدي؟
بالکل، اوس وخت کې مسلمان چې ځوانان دي هغوی چېرې ناسته کوي سره مجلس وي، نو اتمن همدا خبره یادوري کېږي چې څنګه سړی کولی شي د افغانستان نه بهر ووزي. یو خو مسله دا ده چې خلکو ته د کار زمینه کې یو څه ستونزې وي، خلکو ته هغه څه د کار زمینه نه ده برابره شوې. همدارنګه څوک چې زده کړې لري هغوی اکثره ځوانانې بې دندې ګرځي، او تر څنګ یې کوم هغه دوستان یا کوم خپلوان چې دوی په خارج کې دي، د دوی په هغه عکسونو ویډیوګانو ټیک ټاک وغیرہ شانو باندې غولېږي، او دوی هم تلوسه کوي چې باید زه هم اروپا ته لاړ شم، خارج لاړ شم، او داسې یو زندګي باید ولرم. نو نن سبا ټولنه کې عموما دا خبره زیاته لاس په لاس کېږي چې پلانکي زوی خارج ته لاړ یا پلانکي زوی، نو دې نه هم معلومیږي چې زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د افغانستان نه ووزي.
ډېر مننه کور ودان، تاسې ته بیرته راګرځم. تو تخیل صاحب، حلیمی صاحب، که تاسې ته راشو، زموږ میلمنو په دې خبرې وکړې چې ژوند کې خو پلان درلودل ضرور دی، او لکه څنګه چې تو تخیل صاحب یاده کړه، په افغانستان کې اوس ډېر ځوانان دا غواړي چې اکیدې شي پلان دا وي چې څه کال افغانستان ووزي او لار پیدا کړي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته ځان ورسوي. خو په ټول دغه تصمیمونه چې موږ نیسو یا پاړه یې باندې فکر کوو، کبیره د توخی صاحب پوښتنې ته راشم، کله چې یو څوک ځوانېږي په دغه مرحله کې هغه دغسې کومه حل لار ځان ته پیدا کړي، که هغه افغانستان کې وي، که هغه له افغانستان نه بهر وي، دا وکولی شي داسې تصمیمونه ونیسي، داسې موخې وټاکي چې هغه په بریالیتوب ته ورسیږي؟
ډېره زیاته مننه. دلته یو خبره ډېره مهمه ده چې زه باید یادونه وکړم. یو هغه ځوانان دي چې هغوی په خپلواک ډول کولی شي خپل تصمیمونه ونیسي، ول یو شمېر ځوانان له بده مرغه چې هغه د کورنۍ تر انحصار لاندې دي، هغوی باید جبران هغه کار چې کورنۍ غواړي هغه وکړي. زه یو مثال وایم که یو کورنۍ وغواړي سوداګري کاروبار لري، او دغه ټول کورنۍ ځوانان باید په هماغه پل باندې قدم کړي. اما یو شمېر ځوانان بیا چې په خپلواک ډول دوی فکر کولی شي، دوی غواړي خپل راتلونکی جوړ کړي، هغوی کولی شي خپل مسیر وټاکي. ولې زه د ځوانانو د خپل همزولي نسل څخه یو غوښتنه دا لرم چې هیڅ ډول شرایطو ته مات نسی. دا سمه د اقتصادي مشکلات به، کورنۍ ستونزې به، په وطن کې به مشکلات، خو په هر ډول شرایطو کې یوازې قوي خلک، با جرأت خلک، با همت ځوانان دا شرایطو ته نه تسلیمیږي. دوی په هر ډول شرایطو کې باید خپل اهداف پلي کړي، او دغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره سمه د مشکلات به، ستونزې به، مګم بیا نتیجه ترلاسه کړي. کله چې نتیجه ترلاسه کړي هغه نتیجه بیا ډیره خوندوره وي. تاسو فکر وکړئ ټول پرمختللي خلک، ټول هغه خلک چې هغوی حد اقل خپل آداب ترلاسه کړي دي، هغوی په اسانه شرایطو نه دي ترلاسه کړي، مشکلات یې زغملي دي، ستونزې یې زغملي دي، هم د ټولو ستونزو سره سره باوجود هم دی بریالی سوی دی، نو هیڅ شرایطو ته مات نه سي.
خو حلیمی صاحب، دلته یو بل پوښتنه راپورته کی، که چیرې افغان ځوان ته وایي چې د ستونزې وکاله او بغیر له زحمت راحت نشته، دا کېدای شي ډېر افغان ځوانان هغوی چې په سختیو کې تعلیم کړی، سختیانې ګاللې دي، د هغوی ځواب به درته دا وي چې په کافي اندازه مثلا دوی په سختیانو کې رالویږي، په سختیانو کې تعلیم کوي، خو بیا هم هغه څه چې دوی غواړي ورته نه رسیږي. دې ځوانان ته بیا څه ویل غواړي؟
بالکل ساس خبر، بالکل معقوله ده. ما یو شی چې له بده مرغه موږ وایي زموږ په وطن کې دا شرایط دغه سي جوړ دي کلونو رئیس، مګم ک انسان و غواړي هغه کولای شي په اړو شرایطو کې خپل آداب ترلاسه کړي. یو ورځ به نتیجه شنی، اما بل ورځ، دوم ورځ، درېم ورځ به هغه نتیجه شوه. دا زمونږ چې په افغانستان کې مشکلات ستاسو پانان په وړاندې بیکاری ده، اقتصادي مشکلات دي، کورنۍ تاوتریخوالی ده، یعنی ان په کم باندې ډیرو ځوانانو ته د کورنۍ مسؤلیتونه ورلغاړي سوي دي. یو بل شمیر ځوانان چې هغه نالوست دي، یعنی زده کړې نه کړي، هغوی ته موږ هیڅ لاره نه ده ورښولې. هغوی باید حداقل کاروبار شروع کړي، زده کړې وکړي، یعنی دا هغه څه دي چې ځوانان یې باید ترلاسه کړي. ولې شرایطو ته تسلیمېدل، بانی جوړول یا ځان ته کاذب تسلیت ورکول، دا بیا هغه څه دي چې نورم ځوان د پښو څخه اچي، نورم ځوان له خپلو اپ د ترلاسه کولو څخه غورځي. سمه د مشکلات په هیڅ ستونزې به یې شرایط بني، اما قوي خلک، با همت خلک په سختو شرایطو کې خپل آداب ته ځان رسي. زه ډیر ځوانان پیژنم، ډیر په مشکلاتو کې مبارزه کوي، د ډیر په مشکلاتو کې زده کړې دي، اما نن ښه ژوند لري. مګم ډیر ځوانان پیژنم چې یوازې فکر یې کوي باندې جوړولې چې ودرېږو، نن یې کوم، سبا یې کوم، مګم هغه یو وسم هم دغه صفات دي. صحیح ده، موږ باید ډیر وخت ضایع نه کړو، موږ باید په بې ځایه مسایلو باندې یو یادونه چې تاسو وکړه، دا ټولنیز رسنۍ دي چې متاسفانه هغه خلک چې مسؤلیت لري هغه خو په هر صورت، مګم ډیر خلک یې بې مسؤلیته استفاده کوي. 15-16 ساعته وخت کافي وخت دی، که ته په کاروبار مصرف کړې، که ته په زده کړو مصرف کړې، که ته د ژوند په بل اړخ مصرف کړې، ته به یو نتیجه ترلاسه کړې. اما که ته ټوله ورځ فیسبوک ته ناستې، ټوله ورځ ټیک ټاک ته ناستې، ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو ته ناستې، او بیا زین ته یو بل رقم فکرونه درځي، دا خپل وخت ضایع کول دي، او خپل هغه ځوانه انرژي، هغه خپل ځوان قوت دا وژل دي. یو بل شی ډیر مهم دی، وګوري عمر په افغانستان کې ځوانان هیڅ توجه نه کوي، د زده کړو عمر، د کار عمر، د انرژي عمر، دا ډیر مهم دی. که ته تر 15 کلنۍ تر 30 کلنۍ پورې بیا تاغه انرژي نه لري لکه ته چې په 10 کلنۍ او 30 کلنۍ کې لري، نو په دغه عمر باندې موږ باید ټول هغه آداب ته ورسیږو چې په 15 کلنۍ کې بیا موږ هوسا ژوند وکولای شو.
مننه حلیمی صاحب، کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم، اوریدونکي لرو، بیا به ورشو زیارمل صاحب ته. نو مور ته وخت لکم زما اړیکه نیولې. بلې، مهرباني، نو مور ته وخت لې. ستاسو اړیکه وصل ده، نو مور ته وخت لې. لکم زما اړیکه نیولې ده، فکر کوم چې اړیکه یې سره پرې شوه. زیارمل صاحب، که تاسو ته راشو، حلیمی صاحب اشاره وکړه چې د ځوان لپاره عمر او انرژي دغه کلونه چې دی تیری، دې ته باید پام وکړي. په افغانستان کې په ځوانانو کې دغه ټکی څومره قوي ده چې دوی اوږدمهاله پلان ګذاري وکړي؟ لکه ځینو هیوادونو کې ځوانان په دې فکر کوي چې مثلا 18 کلنۍ کې له ښوونځي کې فارغ شي، له هغې وروسته پانتوني 2 کاله وخت اخلي، له هغې نه وروسته ماسټري یا په ټوله کې زده کړې، هغې نه کار سنجوي، حتی تقاعد کلونه هم دوی سنجوي او بیا کار کوي. دغه ټکی په افغان ځوانانو کې شته نشته او که شته څومره ده؟
ډیر زیاته مننه ستاسو پوښتنې ته ځواب نه مخکې یو لنډ تبصره د مخکنی اوریدونکو د پوښتنې په تړاو کې وایم. مخکې د دینه چې زلمیتوب ته ورسیږي، اول د ماشومتوب عمر دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې کورنۍ باید په دغه عمر کې د ماشومانو د ژوند لپاره جدي پاملرنه وکړي. زه خپله د خپلې تجربې له مخې په دې عقیده یم چې یوازې په ویلو باندې نه کیږي، کورنۍ باید د ماشومانو سره عملاً کار وکړي. یعنی یو پلار خیر دی که بې سواده، یو مور خیر دی که بې سواده، خو دوی دي د دې په ځای چې خپل ماشوم ته ډیر ووایي، یو څه دې راواخلي او د ماشومانو سره دې عملاً کار وکړي. کله چې دا عمر تیریږي او بیا انسانان هغه که نجونې دي که هلکان دي، که پیغلې دي که ځوانان دي، بیا په دې عمر ته ورسیږي چې دوی خپله لږ تر لږه د ښو او بدو ترمنځ توپیر وکړي. یانو د دوی مسولیت دی چې د ځان د پاره موخه وټاکي او موخه ته د رسیدو د پاره د خپل امکاناتو پر وړاندې کار وکړي. یو شی بل چې زغواړم تیزا پکه مغه دا چی د دنیا په هیڅ ګوټ کې په هیڅ عمر کې داسې څه نشته چې ستونزه دی نه وي. که زموږ ځوانان په دې فکر کې وي چې موخه ته رسیدل د ستونزو ګالل دي او ستونزو ته معمول انسانان ډیر ځان نه نیسي، نو دا صحیح فکر نه دی. هر ځای کې ستونزه شته دی او په هر کار کې ستونزه شته دی، او کله کله دا ستونزه د دې باعث کیږي چې دوی وایي زه سبا به شروع کم، زه بل سبا به شروع کم. زما هیله دا ده چې همدغه شیبه شروع کی، خیر دی که پلان نیمګړی وي، همدغه دقه دی شروع کی، او همدغه د کینه تر هغه چې دوی عملا شروع ونه کی، تر هغه دوی د ژوند موخه ته د رسیدو لپاره هیڅ نشي کولای. ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده، او زه باید ووایم چې لبد مرغه چې ځوانان عمر ته پام نه کوي، او کله چې عمر ته پام ونه کی د دوی راتلونکي ډیر زیات خراب. زه بیا هم بیل کوم، په ځلو کورنیو کې یو ځوان ته د ماشومتوب نه وروسته تر دیارلس کلونو نه نیولې آن تر 25 کلنې پورې پلار لګیایي، ورور لګیایي، مور لګیایي، و بچیا مکتب ته لاړ شه، کورس ته لاړ شه، لږ تر لږه مسلک ته لاړ شه، مستریتوب ته لاړ شه، او دوی په هغه دغه باندې وخت ضایع کوي. بیا نو چې لږ په خاو بده باندې پوه شي، بیا نو کورنۍ ته وایي چې واده راته وکړي، بس کورنۍ مجبوره شي واده ورته وکړي، یا د مجبوریت او یا د ارمان او یا د خوشحالۍ لمخي. بیا چې کله دوی واده وکړي، بیا دوی دا لار ورکه چې لږ تر لږه دوی د خپل اولادونو لپاره څه وکړي. دا ټولنه همدغه سي په مسلسل ډول باندې همدغه سي ډوکی راپورته کیږي.
زیرمل صاحب په بخښنه سره چې خبرې د قطع کوم، په افغانستان کې دغه د پیغلو کا غزل میو ده چې عمر یو ویش دوی شته ورسیږي، حتی کله کله د کورنۍ تقاضا هم وي چې کنجلی وي، خو بیا فشار بیخي ډیر وي چې اتمن دی واده وکړي، که هلک وي هم که هلک وختنه وي خو کورنۍ مور سره غواړي. داسې ظاهرا ښکاري چې په افغانستان کې د ځوانانو هدف دغه ټول عمر هدف دا ده چې دوی به واده کوي، ځکه که ځوان کار کوي وي واده ته پیسې ګټم، که پیغلې یو څه زده کوي وي د واده د دې لپاره زده کوم چې خوان کور کې یو څه وکولای شم. یعنی دغه واده ټول د ژوند هدف ګرځېدلی شي.
ډیره زیاته مهمه پوښتنه ده، او زه غواړم خپل تجربه در سره شریک کړم. زه چې کله د فاکولټی نه فارغ شوم، نو څلور پنځه کاله مې د وظیفې موته دنده میم کوله. تقریبا د عمر په اته ویش وو ویش کلنې کې زه نامزاد شوم. نو زما د کورنۍ یو مشر غړي چې ډیر لایق سړی دی، او هغه ته ورس ټلیفون وکړ، زه وطن کې یم او هغه وطن کې نه، نو ماته ویل چې خبر شوم نامزاد شوی. ما ویل چې هو، نو دی په ځای چې ما ته مبارکي راکې، یو ډول نور الفاظ را ته وکړول د ټوکی په بڼه. نو زه غلی شو. نو د ما ته ویل چې زه پوهیږم ستا تمه دا و چې زه درته وایم چې ډیر ښه کار دې کړی، مبارک شه. دا دی ویل نه، تا باید ماستری کړی وې، لږ تر لږه ته باید د عمر درې دېرش څلور دېرش کلنې ته رسیدلی وې، دا کومه وظیفه چې دی دا باید ډیره مخکې تللی وي، او دا دې وروسته باید دا کار کړی وي. اوس نو ته بندي شوې، وستا ټول انرژي، ستا ټول فکر په دې باندې مصرفيږي چې نامزاد شوی او بیا واده شو او بیا اولادونه شو او ماستری به دیم پاتې یو ده. نو ما هغه سره وښ منه وکړه، ما ورته ویل چې نه، دا ماستری خو باید بشپړ شي. ما وکړله لیدونکو ونه وای چې زه ولې د خپل ماستری په اړه وایم، دا اسی یو مثال وایم. ما وکړله، مګر هغه وخت چې ما فاکولټه لوستله او بیا مې چې ماستری کوله، زما په وړاندې د ستونزو شمیر ډیر زیات، یعنی د فاکولټې په وخت کې زما کورنۍ زما مسولیت اخیستې، مګر د ماستری په وخت کې ما ته مسولیت را پغړ او زه خپل پلان زما د دې عیني بیلګنه هدف دا و چې دا په موخه کې لومړی موخه مټاک، دا هغه څه دي چې دا په ژوند کې کیږي، لکه څنګه چې مورنۍ ژبه په تبعي ډول یادېږي، دا په ژوند کې کیږي. او بل مهمه مسله دا ده چې زده کړې یوازې د مادیاتو په ارمان باندې وکړي، زده کړې په دې ارمان باندې وکړي چې په ټولنه کې څوک پوه کم او څوک را سره په خبره باندې پوه شي. یو بل خبره چې غواړم دلته وکم ستاسو د دغه فرصت نه په استفاده، هغه دا چې لبد مرغ افغانستان کې ټول خلک داسې فکر کوي، ځوانان داسې فکر کوي چې مکتب ته لاړ شي او د پونتون نه فارغ شي او بیا باید دستي دندې ته لاړ شي، او که دندې ته لاړ نشي او دند راته رسمي په دفتر کې پیدا نشو، نو دا ډیر لوی جرم وشو، او یا ما سره خلک زیاتې کوي. نه، د دندې تر څنګ مهمه دا ده چې کته زده کړه کوي، کته پویږي کته معلومات تر لاسه کوي ته څه کولای شي په خپل ځاني ډول ته کوم نو وخت کولای شي. یعنی زما موخه دا ده چې زغړم ځوانانو ته وایم چې تاسو لا شي مسلکونه انتخاب کړئ په جلا جلا توګه باندې. یو څوک د لال شي خبر کې دی اوسي، یو څوک د خمستري اوسي، یو څوک د خزراتګر اوسي، یو څوک د بل، یو څوک د بل، او په دې کې نو وختونه وکي. که تاسو هم دا اوس وطن کې د ځوانانو نو پخته چې خورو را پونتون نن پاره غه خطر شمات یو خې دی راکا، یو خ فکر راکا، پرته د دې چې ته دا کاپی کې چې یو چا دکان جوړ کړي او زم دکان جوړ، یو چا رکشا خسته او زه وړم رکشا واخلم. یعنی ته څه کوي لکه په نوره دنیا کې چې کوي، دغه هر ورځ چې په دنیا کې یو ټکنالوژي راځي، دغه ځوانان ټول داسې نه دي چې دوی ماستر اخلاصي کړي او بیا نه وختونه کړي. نه، باور کوي د عمر په ولس کلنۍ کې، په تلس کلنۍ کې، په شل کلنۍ کې دا خلک ډېرې ښې ایدیاوي لري. او د دې دلیل دا دی چې دوی متفارقه علوم لولي، متفارقه تجربې راټولوي. نو زما هیلم دا ده چې دا یوازې فهنتون او یا مکتب دا یو دروازه ده، دا یو څه دي چې تورنه نه وځي او ته په کالته ګرځې. د دې تر څنګ ځوانان باید د پرمختګ لپاره متفارقه شیان ولولي، متفارقه هڅې وکړي، بیلابیل معلومات راټول کړي، خپل وجود په حرکت باندې راولي، او د دوی په ذهن کې چې هغه کومي خالیګاوي دي لکه د کمپیوټر د پولډرونو غوندې، دا هر یو په کار راولي او د دې نه استفاده وکړي.
مننه زیرمال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، نوې تعلیمي کال هم پیل شوی دی او د هلکانو پر مخ د پانتونونو ښوونځیو دروازې خلاصې دي. کېدای شي احتمالا زیاتره هلکانو د خپل نوې تعلیمي کال لپاره پلانونه جوړ کړي وي، خو د چنجونې څه کوي او دوی به په کورونو کې چې پاتې دي، هغوی چې ښوونځیو ته نشي تللی او همدارنګه پانتونونو ته نشي تللی، دوی به څه کوي؟ راسره سوریا خان وصل ده. سوریا خان، ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. نوی کال پیل شوی، سوریا، که د تیر کال په اړه دې راته ووایي چې څنګه در باندې تیر شو، او سږ کال دې څه پلان کړی دی که نه؟
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، او درنو مېلمنو ته مننه ستاسو د بلنې نه. تیر کال لکه څرنګه چې د کومې ورځ نه طالبان راغلي افغانستان باندې حاکم شوي دي، نو معلومداره ده چې راتلونکي لپاره کوم پلان نشته. هماغه پخواني پلانونه چې زمونږ وو چې د زده کړې به کوو، لوړې زده کړې ته به ځان رسوو، یو هدف مو ځان ته ټاکلی وو چې دې هدف ته به ځان اطمینان رسوو. هغه هدف ته رسېدل هغه خو پاتې شو، چون مکتب دروازې د پونتون دروازې ټول بندې شوې. د پونتون دروازه خو ځکه بندېږي ځکه چې مکتب نه تلي او شاګرد نه فارغېږي، نو پونتون ته به د کومې ځي. نو په پونتون کې هغه محصل پیدا کېږي چې د مکتب نه فارغېږي. نو زموږ مکتب دروازې بندې دي، اتوماتیکلي ورسره د پونتون دروازې بندېږي. نو د پونتون دروازو سره چې موږ یو هیله درلوده چې کله چې موږ پونتون خلاص شي د خیر سره به خپل مستري کوو.
سوریجانې په بخښنې سره، که تاسې د زیرمل صاحب خبرې اورېدلی وي، دوی ځینې ټکو ته اشاره وکړه چې دغه نوښت یا په ټوله کې کار کول یا زده کړه کول په دې معنا نه چې یو څوک پانتون ته لاړ شي. زما غږ لرې تاسې؟
بله.
مالکه، تاسې د زیرمل صاحب خبرې اورېدلې وي، دوی مخکې اشاره وکړه چې دغه نوښتونه یا په ټوله کې کار پیدا کول یا هیله او انګیزه د راتلونکي لپاره پیدا کول، په دې به اعتقاد نه کوي چې یوازې یو څوک ښوونځي ته لاړ شي یا پانتون ته لاړ شي. دا خو معلومه ده چې هغه خپل ځای لري، خو داسې څه فکر دې کړی ده که چېرې پانتون بند وي، ته به په دې روان دغه نوي کال کې څه کوي؟ دا خو دولس میاشتې دي.
وګورئ، دا خبرې مې ټول واورېدلې، غوښنم یو څه هم واخسه. صحیح ده، مونږ تعلیم چې دا د مادیاتو لپاره نه کوو، د پیسو لپاره نه کوو، د یو مقام لپاره نه کوو چې یو ځای ته زه ورسېږم سبا ته یو څه وګټم. مونږ تعلیم دې لپاره کوو چې مونږ په خپل عملي ژوند کې د هغې نه استفاده وکولی شو. زه همیشه دا خبره کوم، پخوا مې هم کوله، اوس هم کوم، همیشه به کوم دا خبره. ما همیشه په خپله ټولنه کې، په خپلو خلکو کې، د خپلو همسنفیانو په منځ کې دا خبره کړې ده چې مونږ پوهنتون یا مکتب وایي، همیشه زمونږ سترګې دې ته نه چې زمونږ د مکتب نه فارغ شولو یا د مکتب پوهنتون نه فارغ شولو، مونږ به یو غټ چوکۍ ته رسېږو، یو غټه وظیفه به اخلو، یو ډېر پیسې به ګټو. هېڅ کلم نه، مونږ چې په ځان کې تغیرات ګورو، د مکتب د وجې نه ګورو، د پوهنتون د وجې نه ګورو، همدغه زمونږ هدف دی چې زمونږ په خبرو کې، په رفتار کې، زمونږ په کردار کې، په هر شي کې تغیرات راځي. دا زمونږ لپاره غټ هدف همدغه ده، او زمونږ لپاره د خوشحالۍ ځای همدغه ده. چون موږ د خدای شایان په د مکتب سره کې واقعیت خبره ده چې انسان یو څه هم د خپل محل نزدک کوي، یو څه هم د کورنۍ نزدک کوي، یو څه هم د خپل دین نزدک کوي، بیا ور سره مکتب ملکیږي، استادان یې یو رهنما په حیث باندې تاسو سره کومک کوي، بیا د پونتون په سطح باندې د پونتون اکاډمیک محل ته داخليږي، یو بل شی ته زده کوي. نو دا هغه شیان دي چې د انسان په وجود کې، د انسان په شخصیت باندې ډېر تاثیر لري.
خسرای جانې، اوس چې پونتونونه بندي، ما مخکې مې دا نو کړو، اوس چې بندي طالبانو بند کړی دي، دغه ځانګړتیاوي چې تاسو یادونه وکړه، دا خو ټول اوس افغان جونی ورنه که د خونځیو په سطح دي، که د پانتونونو په سطح دي، ورنه محرومی دي. اوس خو تاسو په کور یاستئ، داسې څه فکر دې کړی که طالبان دغه د خونځي خو یې پرانهنیستل، د دې احتمال نشته چې پانتونونه به هم خلاص کړي؟ اوس په کور یې، فکر دې کړی چې څه به کوي په دې ورځو کې؟
نه، یو خبره دا ده وګورئ چې یو انسان دا خدای داد چې ورته وایي، یو هنر دی ورته ورکړ شوی ده، یا لیاقت دی، یا ذهني ځیرکتیا ده چې یو انسان کې شته دی، هغه خدایي شی. یعنی هغه موږ نه شو کولی چې د مکتب په واسطه یا د پوهنتون په واسطه هغې ته ورسو، خو ځینې داسې اشخاص دي زموږ په ټولنه کې چې کیدای شي د مکتب په واسطه، د پوهنتون په واسطه، د زده کړو په واسطه په هغه کې تغییرات راشي، یا د هغې په هنر کې اضافه والی راشي، د هغې په ځیرکتیا کې اضافه والی راشي، یو شی نه یو شی د کې د خپل د محل نه. خو اوس بل خصوص همدغه د جینکیانو لپاره وزه وایم چې د انجن لپاره په افغاني ټولنه کې د ټولنه غټ هدف همدا دی چې مکتب زه وایم، پوهنتون وایم، زه ځان ته یو ځای ورسوم. که چېرته مکتب پوهنتون نه وي، دروازې بندې، د مکتب پوهنتون، د انجنو د بل هیڅ هم هدف نشته. یا به واده وي، د پردي کور ته تګي، بچي به راوړلې، یا به خیاطي کولی، یا به د یو نزي کې داسې کار کولی چې هغه د زده کړو سره هېڅ کاروبار ونه لري. دغه وظیفې چې د زده کړو سره کاروبار ونه لري، دغه کولی چې هنرایي زیبا چې ورته وایي، مثلا خیاطي ده، مثلا د نقاشي ده، دغه شیان دي چې هم کولی شي دي. نور د دې نه خو هېڅ دوی نه شي کولی.
ډېره مننه سرای جانې، کور ودان چې راغلی، او د افغان نجونو دغه د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه باندې چې دوی په راتلونکي یو کال کې، دغه روان کال کې دوی څه کوي، او له دې وروسته به له کوم برخلیک سره مخ کیږي، په دې اړه موږ سره هغه خپل تجربې او خپل وضعیت شریک کړو. که تاسو ته راشو، تو ته خیل صاحب، تاسو د زموږ د مېلمنې خبرې واورېدلې، د سرایا جانې، هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او زیاتره سره ټکوي چې دوی کار نه لري او امکانات ورته نشته ده، د دوی سره همدغه انګیزه او همدغه فکر او همدغه ذهنیت دی چې که دوی له افغانستان ووزي، دوی به وکولی شي بریالی به شي، موخو ته به ورسیږي؟
یو شي ته وګورو، موږ په افغانستان کې معمول خبره ده، د کار هغومره نشتوالي سره مخ دي ټول ځوانان. خو که چیرې هم څوک خارج ته ځي، هلته بیا چا هم که دلته زده کړې کړي یا کوم مسلک کې هغه مسلکي توب ولري، هغوی بیا هلته نه شي کولی په هماغه مسلک کې کار مخته وزي، ځکه چې دی ځي او د هغه ځي هر څه کې فرق ده. ټول ځوانان به هلته بیا نو یوازې مزدوري کوي، څوک به په هوټلو کې کار کوي، څوک به نور کارونه کوي. خو کوم عزت، کوم څه چې دلته افغانستان کې هغوی ته ملاویږي، فکر نه کوم هسې ډېری ځوانانو ته هغه په خارج کې پیدا شي. نو بنان ټول وګړي، کوم بالخصوص ځوان نسل د افغانستان، دوی لږ تر لږه د اوس مهال د افغانستان ضرورت دی. لپاره اکثر ځوانان باید کوشش وکړي چې لوړې زده کړې ترسره کړي او خپل مسلک کې لوړې زده کړې وکړي. هغې نه وروسته که دوی ته دنده پیدا کېږي یا نه پیدا کېږي، بیا به نور پلانو باندې کار واچي، شخصي کاروبار یا هم کوم داسې کار چې چا سره په ګډه باندې په ډېرو کم امکاناتو پیل کړي، او بیا یې د هغه خپل اهداف پورې ورسوي.
تو تخیل صاحب، که په دې اړه راته ووایي، که چېرته افغانستان ته تم شو، جګړو ځپلی دي، او ډېر وخت ځوانان هم شکایت کوي چې بیکاري ده، اقتصادي ستونزې دي، بلې لږ څه فکر کوئ دغه افغان ځوانانو کې نوښت نشته، دا داسې کارونه نشته چې دوی خپله وکولی شي په کافي اندازه باندې، خپله ځان ته لکه مارکیټ پیدا کړي، په هغه کې دوی خپله کار وکړي، د دې لږ څه؟
بالکل، دې خو هېڅ شک نشته چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی، او د کار نه اکثره ځوانان شکایت کوي. کلر مثال وایي، زه خپله لیسانس یم، تقریبا 3 کاله کېږي، خو داسې رسمي دنده مانه ده تر سره کړی، نه هم پیدا شوی. که پیدا شوی هم امتحان مې ورکړی یا هم انټرویو مې ورکړی، خو بیا هم زه نه یم غوره شوی. خو زه بیا هم نا امیده نه یم، غواړم بار بار همدې پروسې ته دوام ورکړم، امتحان مې ورکړم، او تر څنګ یې کوشش مې شروع کړی چې ماستری ته ما پلاګانی وکم او ماستری ته سره کوم بالکل د زوام دا خبر بم نه یی چې ځوانان یو نو وخت نسی کولای ډیر زیات ځپل شوی هیواد د افغانستان او همدارنګ ځوانان چې دی غم ځپل شوی دی د فقر دا بیکاری دا نو دا ټول لامینونه ځوانانو په ذهنونو باندې مستقیمه ناغیز لري او یو هیواد پاتې ټولنه شاته پاتې اقتصادي ستونزې پکې نو بیا فکر نه کوم چې ډیر زیات نو وختونه رامنځته شي هر ځوان هر سړی په دې فکر کې چې هغه څنګه وکولی شي خپلې کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړي نو کله چې هم په داسې وخت کې مصروف انسان هغه بیا فکر نه کوم کبه نو وختونه ته پام شي چې د یو نو وخت تر کې چې هم خپل ځان ته خپل کورنۍ ته دا موږ د دوی د نوخل لارې هم مادي او معنی مفاد ترلاسه کی
تاسو داخل سه مخل لري چې حلیمی صاحب ته ورشم دا غرسته پوښتنه مکرا ته جواب کړي تاسو د اقتصادي ستونزې ته ځکه ډیر تم کیږم چې په افغانستان کې ډیر ځوانان له اقتصادي ستونزو شکایت لري سربېره پر دې چې دوی په کور کې ستونزې لري خويندې ورونه ورته غاړوي په دغه شرایطو کې ځوان کله کله او هغه څه چې ښکاری په افغاني ټولنه کې دات چې په دې وضعیت کې واده کوي خپل بیا ماشومان لري او مسولیتونه ورس پورس د دې په ځای چې کم کړي هغه مصارف کم کړي نورم زیاتېږي دغه ځوانانو ته مو پیغام څه دی یعنی د دې حل لار شته چې دغه ځوان د دې په ځای چې مسولیت ډیر کړي لیک دې راکم کړي
که یو شته فکر وکړو دا اقتصادي ستونزې او اقتصاد په درې برخه تقسیم کو یو چې دی هغه بيخي های لیول خلک دي دویمه میانه خلک دي او درې به چې دی بيخي لاندې لیول خلک دي زه به وایم چې ډېرې خلک افغانستان کې نه د لاندې لیول دي او نه هم میانه خلک دي نو دا واده چې د موږ افغاني ټولنه کې یو رواج ده یو رواج ګرځیدلې په دې فکر وی چې زنو ځوان ته خو بدلون نه سم ورکول اراده دا واده خو وکا دین روسه ټکی یغه نو الله ته پدره زه وایم چې لکټر لګا په ډیر کم وخت باید واده ونسی د انسان لپاره ځکه چې هغه خپل مسولیت نسی ستاره سوال یغه خپل د نوی کورنۍ چرمن سکیږي مېرمن او دغه روسه اولادونه دغه روزل بیا هم یو ستونمن کیږي او هم دا د فقر او د د بیکاری د ماغیزه او د تاثیرات نورم په زیاتیږي کورنۍ زیاتیږي او هم د ترڅنګ د بیکاری نشټوالي لامل دام په داسې حالت کې اختګي ځان سي کولای دی یو نوې فکر وکیا یو نوې کاروبار ته لاس واچي چې هم ځان لپاره او خپل ځان کې هم د خپل کورنۍ لپاره پس هم د فکر کې څنګه د خپل کورنۍ ته یو وړو کې غوند ژوندۍ او آرام ژوندۍ برابر کړي زه په دې اند یم چې کم تر کمه انسان او بالخصوص ځوانان د افغانستان چې لیسانس نمخ کې باید هیڅ کم دا کوشش ونه کړي البته دا زما نظر ده چې دوی واده تر سره کړي ځکه دا هم مشکلات لري او هم اقتصادي ستونزې نور هم زیږي ګوري اکثره د پښتنو سیمو کې وګورو هغه ځوانان چې کم عمر کې ودونه کړی دي اکثره دوی مسافر دي د عربو یا هم د اروپا مسافر دي او په کلونو د خپل هیواد ته نسی راتللی هم د غټه ستونزه او غټه وجه هم دا ده چې دوی مېرمنې یا هم نامزادی په کورونو کې ناست دي او دوی هلته مسافري کوي تر څو د واده د ټول مصارف او د ترڅنګ ولورم لاسته راوړي هغې نه وروسته بیا واده کوي انسان باید د څلورویشت یا هم پنځویشت کلنۍ نه مخکې لازمه نه ده چې واده وکړي
مننه کور ودان ته تخیل صاحب حلیمی صاحب که تاسې ته راشو ما مخکې مې وویل چې زیاتره افغان ځوانان د افغانستان دننه دا فکر لري که چیرې دوی بهر لاړ شي ښه ژوند به وي امکانات به وي دوی به وکولی شي تحصیل به وکړي تاسې چې په اروپا کې میشت یاستئ فکر کوئ کوم ځوانان چې دلته راغلي دي هغه ژوند چې دوی په افغانستان کې له اروپا نه تصور کړی و هغه امکانات دلته شته ده چې دوی ورپسې دغه سختې لارې تېرې راځي
دا ډېره مهمه پوښتنه ده او زه غواړم په دې اړه لږ واضح خبرې په دې خاطر وکړم چې هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او دوی غواړي چې راشي هغوی په دې باندې پوس ګوري په اروپا کې هغه تصویر چې افغانستان ځوانان کوي هغه داسې نه ده واقعیت کې که تاسو زده کړې ونه لرئ که تاسو تخصص ونه لرئ که تاسو مسلکي کادر نه یاست تاسو په هیڅ صورت مرضی خارج ده ګوري هغه مشکلات چې په خارج کې بي سواده ځوانان متاسفانه چې د افغانستان څخه په کچا کې لار باندې راځي دلته سره مخ دي. زه د څو ځوانانو سره په داسې قضیو کې ښکېلم چې هغوی په کم عمر باندې دلته راغلي دي، نالوستې راغلي دي او اوس د یو شمېر داسې مشکلات سره مخ دي چې نشي کولای ځان ځیر خلاصي او آن پر دې پښیمانه دي چې هغوی دلته راغلي. نو هغه ځوانان چې غواړي خارج ته راسي که زمینه اصولا نه یې درته برابره، که تخصص نه لري، مسلکي نه یاست، په هیڅ صورت مرضی په کچاکی مرګونو لارو باندې خو هیڅ کله مرضی دا لارې باید هیڅ ځوان افغان تجربه نه کړي. او هغه ځوانان چې قانونن کولای شي مسلکي زده کړې کړي، تخصص لري، مثلا انجینری، الکترونیکی ویلې، د برق په برخه کې زده کړې کړي، په نورو مسلکي برخو کې یو کادر یې، هغه کولای شي راسي دلته ژوند وکړي. اما هغه ځوانان چې په افغانستان کې متاسفانه د یو شمېر مشکلاتو له وجې څخه دلته راځي او بیا دلته د نورو مشکلاتو سره مواجه کیږي، دا نو بیا د نورم په ملا غټ ماتي. ولې زه باید یو یادونه وکړم چې موږ له بده مرغه په افغانستان کې په مسلکي توګه ځوان کهول په شل کال کې ونه روزي، او یو لنډ شمېر مو وروزي، کم شمېر مو وروزي، مګر نور ګڼو ځوانانو غیر مسلکي زده کړې وکړلې چې هغوی متاسفانه نه بیا د خپل هیواد ته خیر ورسوي او نه بیا چې د چیر اروپا ته راسي بیا دلته د زده کړې بیا دلته هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو زه له ځوانانو څخه هیله کوم، خصوصا له خویندو څخه، تاسو باور وکړئ افغان خویندې ډېر با انرژي دي، ډېرې ځیرکې دي او ډېرې با استعداد دي. زه د دوی په استعداد او په وړتیا باندې باور لرم. زه له دوی څخه هیله کوم چې تاسو په مسلکي برخو کې زده کړې وکړئ، یوازې حقوقو، یوازې ادبیاتو، یوازې دغه ټولنیز علوم دا مل ولی، مسلکي برخې ول ولی چې ام وطن ته خیر ورسیږي، ام ځان ته خیر ورسوي.
خو حلیبی صاحب، تاسو د حرفوي او مسلکي زده کړو موضوع یاد کړله. دغه زده کړې په افغانستان کې ډېرې کمرنګې دي. مثلا که یو چاته وایي چې ته آشپز شه، هغه ته دا خبره ډېره جالبه ښکاري او یو رقم تعیب ورته ښکاري. یا که چاته وایي چې ته مسلکي نجار شه، ډېر کم نجاران موږ لرو. دوی دغه حرفوي زده کړې ته په کمه سترګه ګوري. څنګه بیا ځوانان په دې برخه کې تشویقولی شو؟
و یو مشکل هلته دا ده چې موږ د دغه شي نتیجه نه ده لیدلې متاسفانه. اوس موږ ډېر کم د برق متخصصین لرو، موږ ډېر کم د هوټل منیجمنت متخصصین لرو، او موږ ډېر کم په نورو برخو کې چې مثلا د دې بادي برېښنا متخصصین موږ نه لرو. اوس په افغانستان کې بادي برېښنا ډېر اړتیا ده، ولې موږ کدرونه نه لرو؟ دا د مثلا کچېرې د ریل ګاډي پټلۍ لین په دې برخه کې موږ هیڅ مسلکي قدر نه لرو. موږ یعنی موږ هیڅ داسې یو څوک نه لرو چې هغه وکولای شي ام خپل ځان ته خیر ورسي، ام وطن ته. یوازې په شلو کلونو کې دا رواج ول چې زه باید جرجر حقوق وایم، چې زه یا مدني فعال سم، یا د ځوانانو په چارو کې کار وکم، یا ولاړ سم په اداره کې رسم. یعنی داسې یو غیر منظم تحصیلي سیستم موږ ته متاسفانه راغلی سو چې داسې چا مشوره زموږ ځوان نسل ته ورنه کړل چې دوی که هغه خارج ته راځي هم او یا که په افغانستان داخل کې زده کړې کوي، چې هغوی په مسلکي برخو کې تحصیل ترلاسه کړي. ځکه موږ مسلکي خلکو ته اړتیا لرو او ټولنه هم مسلکي خلکو ته اړتیا لري. او بل یو شمېر خلک چې ما مخکې مې یادونه وکړله، زموږ ډېر لوی نسل ځوان هغه نالوستې دي، ولې سړی به لوستو نس ځوانانو ته یو لاره وروشي، مګر نالوستو ځوانانو سره څه کوي؟ هغوی ته باید مشورې ورکول سي، هغوی ته باید د تجارت په برخه کې زده کړې ورکول سي، هغوی ته باید د کار کولو د بازار کې د مارکیټ پیدا کولو په برخه کې زده کړې ورکول سي. ځکه هم د افغان ټولنې یو برخه ده او ډېره قوي لویه برخه ده. اوس زه ډېر ځوانان پیژنم په لویو پرتو سیمو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې، یا له بده مرغه په لوی تاوتریخوالي کې ښکېل یا بېکاره دي، او بالاخره د دې څخه بعد نور مشکلات رامنځته. هغوی باید په تجارتي برخه کې وروزل شي، هغوی ته باید
مدنه کور ودان. تاسو به تر ګرځم روستي خبرې به مو واورم. زیرمل صاحب، که تاسو دراشمه پټول کې موږ واوري دل چې په افغانستان کې ځوانان بے پلان دي، یا پټول کې ظاهرا زیاتره پلان لري چې څنګه دغه نوې کال تیر کړي. د تیر کال کې د شی حساب کتاب هم نیو کړي. افغان نجونو پر مخ د پانتونو او خونځي دروازې بندې دي. موږ د سورای جان شکایت هم واورېده چې دوی وایي چې دوی په هغه کارونو باندې بوختې وي چې په کور کې یا به واده کوي یا به ماشومان ساتنه کوي یا به د کور کار کوي. خو په دې کې بیا هم اړتیا ده چې افغان ځوان انګیزه ولري او د دې لپاره چې په ټولنه کې یا د اقل د ځوان رول ادا کړي باید کار وکړي. دې ځوان ته څنګه انګیزه ورکړو؟ څنګه ورته داسې وپوهو چې هغه د ژوند لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره پلان ته اړتیا لري او باید کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه. زه غواړم اول نه چې ما خبرونه کې ګډون کړی په بیل ګډې ټینګار کوم او دا ځکه چې ځوانان فکرونه کې چې موږ نصیحت کوو. زه بیا هم غواړم بیل کې شریک کړم. کله چې ما په هنتون لوستلو زما درې ملګرو د یو اقتصادي وضعیت خراب او د لاړو د خپل کورنۍ او جمعې د یو نیم خپل نه یو څو روپۍ پیدا کړل او په دې باندې د غنې یو ماشين واخیست او د بده په هنتون ترڅنګ د ورځې په وګدو کې په خار کې د غنې جوس پلورل. نتیجې دا شو چې نن هغه ځوان استرالیا کې په یو لوی مخابراتي کمپنۍ کې کار کوي او دا غوي وغوښت او دغه دوه ورونه کشران ورونه هم دا اوس په افغانستان کې ډاکټران دي او ډېر ښه ژوند لري. یو بل کسب سوپ پخولو او دا به د خار په یو چاو کې په مازیګر کې د یو سات دوه ساتونو د پاره پلورلو. اغه نن ډیر شتمن دی په هغه وطن کې نسبتا نور خلکو ته او ډېر ښه ژوند لري او دوه درې ځوانانو نور به د جمعې په ورځ باندې او یا په نور ورځو کې د ماسپخین لخوا نه په موټر کې تیږي باره چې د پاکولتي مساری پوره کی. دا یو څو بیلګې مې د دې لپاره وویل چې ځوانان دي تل دا شکایت نه کوي چې امکانات نشته. زه بیا هم وایم چې امکانات او پرانا کې باید کار وکړي. دویم دا چې په وطن کې د ځوانانو پرمختګ لپاره دوی ته پکار ده چې یو ډول بغاوت وکړي. دا په سمانه دا په دې معنی چې منګ باید مخکې عالمی سه برتزنه ټکو ته اشاره وکړه. ډیر مهم ټکی و منګ باید په دې باندې و نه شرمېږو چې زوالي یو مسلکی نجار شو. دا زه خبره زکه کوم چې منګ په وطن کې مسلکی نجاری نه زده کوم مګر د اروپا په ارمان یو. په داسې حال کې چې تاسو خپلم پویږي په اروپا کې خلک سیاست نه خوخه یعنی سیاست مدارانو باندې ملنډ وي. اغه څو پکې ډیر محترم دی چې هغه مسلک ولري. هغه خاص پزوی، هغه خنچار وی، هغه خګنکار وی، هغه خبر کی وی او هم سالو. نو منګه په وطن کې بیا برعکس خبره ده. آلته منګه واځي فکر کوي چې کلم لاس کې واخله او که حقوق دی ولوسل او یاد بیا دی ولوسل نو د زمانه ډیر خپوهان شوی. نه داسې نه ده. راځي چې کوم غواړو چې مانویاتو ترڅنګ مادیات وګټو باید کلتوري بغاوتونه وکړو. دا د کلتوري بغاوتونو کیسه نور ختمه ده چې د کلتوري محدودیتونو کیسه نور ختمه ده چې زوال نجار شم، زوال ګندون کې شم، زوال پخون کې شم، زوال لار پاکون کې شم او دا په سمه توګه زده کو په خاتو زده کو. د دې لپاره ځوانان باید هوډ وکړي، حرکت وکړي او لاس پکار شي او کله چې دا کارونه وکړي زه خپل په دې نتیجې مز ماده ژوند تجربه دادی چې حتمًا به پرمختګ کوي. زغانم یو بل څه ده چې ما کې تاسو پښتنه وکړه ولې مې په تفسیره وکړه د اروپا په اړه. اروپا کې هغه ژوند هغه د صابر شاه شعر دی چې دا تا چې د کوم نوې ژوند کیسې دی او ریدلې دروغ دی دا دروغ دی چا دروغ درته وی. لبده مرغه چې په دغه 500 کلونو کې کله چې د افغانستان څوک اروپا ته راځي تو یان خپل کورنۍ ته خپل وانو ته د وطن خلکو ته په دغه سیمرکو کې دوی افراط کړي په د دې ځای په ژوند کې یعنی د ریښتینی ژوند تصویر نه دی وړاندې کړي. نن چې زه په جرمني کې ناستم دره باندې د خپل وطن حق جوړیږي چې ریښتیا وایي مولاو کزن خلک په فکر وو چې خدای مکه زه په مشکل کې نه داسې نه ده. مونته د هغه وطنونو د ژوند کم خوان چې دې هغه دلته نشته دی یعنی دلته ځوانان راځي اته ساته په یو لاګا کې کار کوي ټول ورځ کاټن جیک او کاټن ټیټ او لک تر لګه په دې منځ کې دیتم وخت نه لري چې په مړخې ته پکې ډوډۍ په دې نه شرمې خو په وطن کې په دې باندې شرمې کې چې ځان نه یو خپ خون کې جوړ کی وطن کې په دې باندې شرمېږي چې د ځان نه یو خنه جار جوړ کی. زما د دې خبرې تشریح او معنا دا ده چې تاسو چې کوم فکر کوئ چې ځان په کاچاکی لارو راواچو او ځان ته اروپا ورسوه او نور نو بسل تکین او ماته پیسې راځي او یا بس
کورانه کار ورسوه زیرمل سره په بخنی سره وخت ډیر کم د کلندو کې دام راته جواب کړي. کم ځوانان چې افغانستان او زی دوی به خبره کوي چې مثلا کزل زر افغانۍ افغانستان کې وګټم او دغه 2000 یورو په اروپا کې وګټم دا ډیر پیسې کیږي نسبتا غل زر افغانۍ ته دغه منطق څومره پر ځای ده بیا؟
زه د دې فکر برعکس خلاف زوایم ما تیر وطن ما که په وطن کې شل زر افغانۍ غټلې چې د ماستری تر کاچا می ژوند کړه او لک تر لګه سر می خوندې وې ژوند می خوندې وې ارمانونه می پوره وې ازادي می درلودله او کدی باس تور شو ډیر زیات شیان دي چې دار انسان سره بیل بیل دلایل وي او کدا باس کو خای په سیاسي برخه ورګړ شي چې زنه غواړم اوس ورګړ شي